د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي.
Unfortunately there's a long history
له بعد مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوګه سابقه سته.
په وروستیو کې د افغانستان یو شمیر ولسوالۍ لاس په لاس کېږي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې یو علت دا دی چې امنیتي ځواکونو ته په وخت مرستې نه رسیږي.
دوی لغه تاداب لغه ماشومتوب لیکوالان روزي.
دا د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی غاګو چې پرونې لدی نړۍ سترګې پټې کړلې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د ژوند رنګونو یو نوی برخه هم درته خبرو.
مګه خودل ته دوه ډوله قالین له روسي ترکی دي. ترکیه ناراضي او ایراني قالین له ایران ناراضي.
نن یک شنبه د چنګاک یا سرطان شلمه د جولای ولسمه ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت استریم دوه په نوم د ګازو د نلیک په باب خبرې وکړي. او د ارجنټاین فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماته ورکړه. او د کوپا امریکا جام اتل ولی خپل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلي خلیل زاد پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر ترڅنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. په اعلامیه کې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنگټن د روان ملاتړ یوه برخه بلل شوې ده. خلیل زاد دغه راز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د اعلامیې له مخې خلیل زاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستانه شي. د جمهوري ریاست مرستیال وین محمد امیری پرون شنبه په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې وویل
حکومت افغانستان تمام اقدام
د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملی ګامونه اخیستي او تل د خبرو اترو میز ته حاضر دی. اوس د دې وخت چې طالبان له جګړو او تاوتریخوالي او د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او په صادقانه ډول د خبرو اترو میز ته حاضر شي.
تر دې مخکې په دوحه کې د افغان دولت د ملکچی پلاوی وی غړي فوزي کوفي ازادي لرلو ته ویلو چې د سولې روانې خبرې کافي ګړندۍ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. ولسمشر اشرف غني د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی وښوده. ولسمشر د جمهوریت ریاست په ویلا مکه ویلی نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او پزانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړي او ډیر ګټور ناولونه لیکلي دي. احمدی چې په 1953 لمریز کال د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلې پرون د ناروغي له کبله ساور کړه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ځوان ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د ادبیاتو په ډګر کې یو لوی ځای او بلله.
خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي.
د نصیر احمد احمدی 15 کتابونه چاپ شوی چې 15 ناولونه نور لند کیسه یاد ادب په هنې دي نور څنګه اړوند موضوعات دي. خبرونه لازمي رادیو اوري. سپین مانی وای د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت استریم 2 په نوم د غازو د لیک په باب خبري وکړي. په پام کې د دواړو مشران را روانه پنشن بي یعنی د جولای میاشتې په 15 سره وګوري. د سپین مانی وایان د جن ساکی په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته وویل
It certainly will be a part of the discussion.
یقیناً چې د نارت استریم 2 نه لیکي موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوري نه دی بدل شوی. هغه دا چې دا یو بده معامله وه او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نارت استریم 2 په نوم د غازو د لیک د پروژې مخالفت کړی او ویلي دی د واشنگتن د اروپایي شریکانو په ګټه دا پروژه نه ده. دغه لیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي د روسي طبیعي غاز جرمني ته لیږدوي. د و نورو مړو له موندل کېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږ اتیا ته پورته شو. تر پرون شنبې پورې 43 کسان لا هم د تریتم شو په لیست کې حساب و. د دغې 12 پوړیزې ودانۍ یوه برخه دوې اونۍ وړاندې له مخکینی خبرداري پرته ونړېده چې تر اوسه علت نه دی څرګند. چارواکو د نورو کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات څو ورځې مخکې ودرول. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. دا راستکل شوی چې د اروپا د ملتونو جام د فوټبال پایلوبه یا فائنل مسابقه نن د ایتالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه مسابقه نن شپه د کابل په وخت 12:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې کیږي. په نیمه پایلوبه کې ایتالیا د هسپانیا او انګلستان د ډنمارک په ماتولو سره فائنل یا پایلوبه ته وتل. د اروپا د ملتونو جام سیالۍ د جون میاشتې په 12 پیل شوې وي چې نن د جولای په 12 پای ته رسیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه ټیټه شل. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه وویشت. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه نه وویشت. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه درویشت. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه وویشت. اټکل شوی ده
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د بشری حقوقو د څارنې وال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري خای دی غچا خستنې لمخې خلکو ورجن ته مخ کړی. دا اندېښنه داسې مهال خول کیږي چې په افغانستان کې لمې میاشت رئیس د ولسوالیو د لاس پلس کېدو خبرونه زیات ورکول کیږي. بل خو په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې پورته کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د پاڅونوالو رول مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه شي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خو هم دغه ډول وژنې او نورې سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا شوي چې له یو بل څخه یې سیمې لاندې کولې.
Unfortunately, there's a long history of retaliatory
له بعد مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلیه اوګه سابقه سته. په خو په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوي چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولي. دوی هلته ملکی کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتای او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډلایزو ظالمانه کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس پلاس کیږي، نړیواله ټولنه ډیره متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نور ولایتونو کې د ولسی پاڅونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندیشنو ته چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د پاڅونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېل وبلل سي، د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل.
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼو کسان وسله اخیستید. دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا وکمن سي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان له ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال له ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاڅونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخو حکومت وسلوال طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی، طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر ړنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف للارې پر بیوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړې د تاکتیکي پرمختګ خو ستراتیژیک ناکامي ده. تیرو دوو میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د جمعې پر ورځ په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځنګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بند کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري، لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د ولسی پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره یې د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم یې ټینګار وکړ. بلخوا د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي و چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسی پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي و د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل شایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت استراري دی، د وسلوالو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلوالو پر ادغام غور وسي.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د دې هېواد ډیری ولسوالۍ په ځانګړي ډول د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو هغه د طالبانو لاسته ورغلي. د چارو یو شمېر کارپوهان د دغو ولسوالیو د سقوط لاملونه پټې معاملې پر وخت د مرستو نه رسېدل، د بهرنیو ځواکونو وتل او د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رهبرۍ کمزورتیا ګڼي. نور په دې رپورټ کې
د بدخشان ولایت د فیض آباد د شورابک د غرونو په سمسور لمنو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مرمۍ او غږونه اورېدل کیږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په شاوخوا یوه میاشت کې له اووه ویشتو ولسوالیو څخه 15 د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. طالبان ونه توانېدل چې په خپلې شپږ کلنې واکمنۍ کې بدخشان ونیسي، خو اوس په جګړه کې توپیر راغلی دی. په څو وروستیو ورځو کې د دغه ولایت ډېره برخه طالبانو ونیوله چې دغه مسلې یو لړ اندېښنې راوپارولې. 38 کلن عبدالحفیظ فروزان د دولت عادي کارکوونکی دی. دی په دې اړه د دولت اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي
په دو درې ورځو کې ګڼې ولسوالۍ پرته له جګړې وینې تویدنې له امکاناتو سره سقوط کیږي. دا د پښتنې وړ ده، خلک هم اندېښمنه او هیبت وهلي دي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتو له پیل څخه وروسته په ټول هیواد او په تیره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې جګړو زور وموند او طالبان وتوانېدل چې په لږه موده کې د افغانستان ډیری سیمې تر ولکې لاندې راولي. خو افغان امنیتي مسؤلین طالبانو ته د دغو سیمو پرېښودل تاکتیکي شاتګ ګڼي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ډیری سیمې او په تیره شمالي، شمال ختیځې او شمال لویدیځې د زورورو جنګونو شاهدانې دي. کوم لیست چې طالبانو ازادي راډیو ته ورکړی، دوی تر اوسه په ټول افغانستان کې 103 ولسوالۍ نیولي چې سباندې 100 ولسوالۍ په شمال، شمال ختیځو او شمال غربي سیمو کې دي. د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په کتو طالبانو د جګړې جغرافیې ته تغییر ورکړی او ډیر تمرکز یې پر هغو سیمو کړی چې ویل کېده طالبان په لږه موده کې د نیولو توان نه لري. خو ولیدل شول چې طالبانو ډیرو سیمو ته د خپل نفوذ لمن وغځوله. د دفاع وزارت مخکینی مرستیال او د افغانستان د سولې او جنگ د انسټیټیوټ رئیس تمیم عاسی وایي څو لامله د دې سبب شول چې طالبان پر شمالي ولایتونو تمرکز وکړي. دی وایي یو لامل دا دی چې شمال د ستراتیژیک مقاومت په توګه پیژندل کېده، ځکه چې مخکې له دې پکې د طالبانو پر وړاندې مقاومت شوی و. پر دغه ولایتونو د طالبانو د حملو بل دلیل دا دی چې دغه لاره ناامنه کړي، لوی ولایتونه ونیسي او له عایداتي منابعو څخه یې ګټه واخلي.
د عین وخت شمال افغانستان من هیڅ عقبه استراتیژیک مقاومت
د افغانستان شمال یو استراتیژیک عقبه او ډیر عواید لري. له همدې امله طالبانو په تمرکز وکړ. په زمن کې هغه اختلافات او ناسالم رقابتونه چې د سیمه ایزو زورواکانو ترمنځ موجود دي، طالبانو ته ډیره زمينه برابره کړه.
د ښاغلي عاصف خبره د ولسوالۍ نیول تبلیغاتي بڼه لري، خو حمله پر جنوب لویدیزو او لویدیزو سیمو ډیر شوي دي. بلخوا د افغانستان د اردو متقاعد جنرال امر الله امان وایي د سیمې هیوادونه لکه ایران، پاکستان، روسیه او چین له طالبانو سره د خپلو ګټو د خوندیتوب هوکړه لري او د جګړې مشوره ورکوي چې پر شمالي ولایتونو حملې ډېرې کړي. ښاغلی امان په شمالي ولایتونو کې د خلکو پاسون د طالبانو د حملو د زیاتېدو بل لامل ګڼي. نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو د حملو په تړاو د سیمې د هیوادونو محاسبه ناسمه ده او کدا بهیر دوام وکړي ټول سیمه به ناارامه شي. همداشان د افغانستان د دفاع وزارت مخکینی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د طالبانو په حملو کې شمال او شمال ختیځ مطرح نه دی او هر چیرې چې بریالیتوب ګوري حملې پرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرطان په 15 په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل کله چې په ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات پر وخت ونه رسېدل، طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې ودانۍ ونیولې چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. د ښاغلي محب په خبره امنیتي ځواکونو په وروستیو 2 کې 14 ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې حملې روانې دي.
اوس مهال په یو شمېر ولسوالیو کې حملې روانې دي او په تیرو 2 کې 14 ولسوالۍ بېرته ترلاسه شوې دي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي، وایي د دوی جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د سپتمبر د 12 له حملې او افغانستان ته د امریکې او ناټو ځواکونو له راتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وپرځېد چې تر 2006 میلادي کال پورې فعالیت نه درلود، خو د دغه کال له پیل وروسته فعال شول چې ډیر تمرکز یې په ختیځ او جنوب کې و. طالبانو په 2010 او 2011 کلونو کې خپل فعالیتونه ډیر کړل چې اوس د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې روان او پایلې یې له بل هر وخت نه ډیرې محسوسې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار وبجې او 19 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په وروستۍ غاڼه کې لیاو شمیر هغو افغان سرتیرو سره خبرې کړي چې څمو د وړاندې خپل ټپي ملګری تاجکستان ته لیږدولي وو. د خبرونه په لیکنه دا سرتیری وروسته تر دې تېښتې ته اړ شول چې سرحدي سیمه کې پر طالبانو جګړه وکړه. له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر وروسته تر دې جګړو زور واخیست چې امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستانه د خپل ټولو سرتیرو ایستل اعلان کړل. خبرونه لیکي تمه دا و چې افغان دولت او طالبان به یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. خو د مطلب لیکوال وایي دوه کې بین الافغاني خبرې له خان سره مخامخ شوې او اوس طالبان له پوځي لارې د بریا فکر کوي. په مطلب کې راغلي تاجکستان ته اوختي سرتیری بیرته افغانستان ته راغلي او اوس په کابل کې وی اډي کې اوسېږي او دند ته د بیرته ورتګ شی به شماري. د سرتیرو میل آنلاین ته ویلي دوی نه غوښتل تاجکستان ته واوړي، خو په خبره یې کله چې قومندانانو میدان پریښود دوی هم د کار ته اړ شول. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ټول سترګې افغان هوایي ځواکونو ته دي. خبرونه لیکي امریکا نه یوازې خپل پوځیان باسي، بلکې زرګونه هغه تخنیکی قراردادیان هم بیرته ستنوي چې خراب شوی هلیکپټر یې جوړولې. د خبرونه په لیکنه اوس به دغه تخنیکی متخصصان لری واټنه د انټرنیټ په وسیله د خرابو هلیکپټرو د جوړولو چارې افغان متخصصانو ته ورخی چې دا یو ستونزمنه چاره ده. مطلب کې راغلی د 2500 امریکایي سرتیرو پرتله د دغه قراردادیانو وتل پر هوایي ځواک ناوړه اغیز کوي، ځکه که دوی نوي او خراب هلیکپټر جوړ نه کړي هوایي ځواک به د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ شي. د مطلب په یو برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو هغو خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دي افغان هوایي ځواک دا ورتیا لري چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره پر دې اندېښنه ښودل شوی چې که افغان ځواکونه د هلیکاپټرو جوړولو ته په کور دننه انجینران ونه لري چارې یې سختې دای شي.
د افغانستان مشهور ناول لیکونکی نصیر احمد احمدی او مړول مشر اشرف غنی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د احمدی د کیسو او ناولونو خوښونکو د نوموړي پر مړینې ژوره خواشینی خواخوږي څرګند کړی او د پښتو داستاني ادب لپاره یو ستره او جبرانونکی ځای بللی. نور په دې راپور کې
د نور دنیا ادبیات مخ ته خصوصا داستاني ادبیات داستاني نثر نو یو لته داد چې دوی لغت ادب لغه ماشوم تو به لیکوالان روزی
او مرګ ته پښتو د داستاني ادب لدی مشهور لیکوال هم د آب حیات ګیلاس واخیس. نصیر ځواني مرګ شو او د خاموشانو دنیا ته ولاړ. دغه کورنۍ د نوموړي مړینې تایید کړي او د افغانستان جمهوری ریاست د دغه هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لیکوالو او د احمدی د کیسو او ناولونو خوښونکو د نوموړي په مړینې ژوره خواخوږي څرګنده کړي او دای د پښتو داستاني ادب لپاره یو ستره او نه جبرانکیدونکې ځای بللې ده. جمهور رئیس غنی د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډیر ګټور ناولونه یې ولیکل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د احمدی په مړینه خواشینی دي او د نوموړي ځای به په پښتو داستاني ادب کې څوک ډک نه کړي او دا تشبه تر ډیره محسوسوي. نصیر احمد احمدی په کال 1953 کې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې تیر ورځې د ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. د نصیر احمد احمدی 25 کتابونه چاپ شوي چې ډیر یې ناولونه دي. جوجو له دغو مشهورو ناولونو یو دی. نور یې بیا د لنډو کیسو او دا د پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعاتو په اړه دي. یوشمیر افغان لیکوال او د احمدی د ناولونو خواخوونکو هم په ټولنیزو رسنیو د نصیر احمد احمدی په مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د هغه یو خواخوونکی لیکوال او کره کتونکی عزت الله شمسی ازادي راډیو ته وویل
په ماستر کیسه لیکوال کې نصیر احمد احمدی فکر روزونکی لیکوالو. مخ متاسفانه په پښتو ژبه کې داسې لیکوال ډیر کم لرو چې موجوده نسل او راتلونکو نسلونو کې د فکر روزنه ته پام کوي. د پټیر هنري شبا او پټیر مهارت سره د ټولنې موجوده ټاپګان چیلنجولې او خلکو ته یو نوې فکر ورکول.
اروخاد احمدی په ناول لیکنه کې د زنګړی سب خاوند وو چې د لویان لپاره د کیسو د کتابونو ترڅنګ ماشومان ته هم څو کیسې او کتابونه لیکلي دي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیم او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د بنگلاديش په یو فابریکه کې د ورستي اور لګیدنې په تړه واته کسان نیول شوی. په دې اور لګیدنې کې لکتر لګ 250 کسان مړ شوی. نور په دې راپور کې
د بنگلاديش د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د یوې فابریکې د اور لګیدنې په قضیه کې چې د 250 کسانو د مړینې سبب سوه، اته کسان نیول شوي دي. د پلازمینې ډاکا په څنډه کې دغه اور د پنجشنبې ناوخته په 5 منزله فابریکه کې پیل سو چې تر ډېرې تور لوګي او لوخړې پورته کېدې. د جمعې پر ماپښین د اور تر مړه کولو وروسته پولیسو په فابریکه کې ګڼ مړي پیدا کړل. د ناراین گنج سیمې د پولیسو امیر جاید العالم پرون شنبه د ټلیفون له لارې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په دې اور لګیدنې کې د قتل په تړاو اته کسان نیول شوي او د پولیسو په توقیف کې دي. د بنگلاديش د کورونی چارو وزیر اسدالزمان خان ویلي په نیول سو کسانو کې د ساجیب شرکت چې دغه فابریکه یې مربوط ده اجرایه مدیر هم شامل دی. د بنگلاديش د کورونی چارو وزیر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویلي دي چې په دې قضیه کې دخیل کسان به مجازات سي. اسدالزمان خان پرون د پیښې د ځای تر کتنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه د قتل په نامه یاده کړه. پرون ماښام د ډاکا یوې محکمې اجازه ورکړه چې اته مشکوک نیول سوي کسان دي د پښتنو ګرویژنو د دوام لپاره څلور ورځې د پولیسو په توقیف کې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه بنگلاديش هغه هیواد دی چې په صنعتي برخه کې د دغه سیغمونکو پیښو سابقه لري چې په فابریکو کې اور لګیدنه او په دغو فابریکو کې د راګیرو پاتې سویو کارګرانو مړینه هم پکې شامله ده.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه خبره کړې لمه کې ویل شوي چې خلیل زاد به د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستانه شي. دا خبره د جمهوري ریاست مرستیال وایي محمد امیری پرون شنبې رسنیو ته په یو استولې پیغام کې کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمدي پر مړینې خواشینی وښوده. د ولسمشرۍ د ماڼۍ لخوا په خبره شوې لمه کې ویل شوي نصیر احمدي د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ اهل زلې وکړې. نوموړي پرون سا ورکړه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت ستریم دوم په نوم د ګازو د نل لیک په باب خبرې وکړې. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسینوم څه ده؟
د مانم محمد بختیار.
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لري، دا راته وایي چې دلته څو ډول غالۍ د کوم هیوادونو نه راوړی او دلته خرڅوي؟
مګه خو دلته دوه ډوله قالین لرو، سي ترکی دي، ترکیه ناراضي، او ایرانی قالین دي، سي ایران ناراضي، او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالین یا غالۍ لري؟
نه خیر، افغاني قالین مګه نه لرو، مګه ترکی او ایرانی قالینو کار کوو.
څنګه توپیر څنګه ده د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه ده؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر د ساده قیمتو کې ده. نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او د توپیر د خلکو د څوک ایرانی خوخي او څوک ترکی خوخي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهاره تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالین مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا تخپلم حالات معلومیږي چې نه کدسه درته وایم چې خلک دې تاریان دې وشه ډوډۍ پیدا کینو، قالین شوق به سره کم کې. تا ته بهتره معلومه ده، اسې څو کمپلې او دا توشک دا شیم خرڅ کړی دی او قالینم لانه ده
په یو دولس متره قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو ستاسو خپل معیار څونه دی یعنی څونه پاغه کې باید تاسو وګټئ
نو دا خو بازار ده کزه د سترتو مسله کړي خارج غونټه ستاندارد بازارونه دی پیغمبر خپل نرخ لیکلې شاید راوخ لو دلته بس مثال لیکلې 1999 روپے کنه 1 روپے کته پورته نه دلته مختلف د سند سوس کزه درتو مسه امکتم معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دا نه ده